بار رحمت الله افغان باشید.
من فرشته جانم. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی وی بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلم. د تخنیک چاره رامین کاکړ مخکې وړي و باورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره یو دیوی نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې ووژل سو. او د ازادي اروپا د ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل سخت ټپي سوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې وروستۍ خونړۍ پیښه د میاندو پر ژوند سیستماتیکه حمله وه. فریدریک بونیت پرون د می په 15مه په دشت برچی کې له دې روغتونه د کتنې پر مهال وویل وسلوالو د روغتون د ځایشګاه برخې ته ورغلي او هلته یې پر میاندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ډزې کړي دي. د حمله په عمدي ډول او د حساب له مخې سوې وه. د روغتون د ځایشګاه له برخې سره د بې پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې مرسته کوله. په دشت برچی کې وسلوالو د سه شنبې په ورځ پر سل بستریز روغتون حمله وکړه چې د دوو تازه زیږیدلیو کوچنیانو په ګډون وستانه پکې وژل سول. د حمله مسولیت لا چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لاس درلودل رد کړی دی. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سو. په پلخمري کې د حمله پرون ماښام سوي ده. د ازادي راډیو د خبریال په حواله ملا عالم د افغانستان د حکومت له پلویانو بلل کېده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
سوار
د دولت وسلوال مخالفان په یو سراچه موټر کې راغلي وو. د ملا عالم د کور مخې ته ډزې کړې. دوه تنه په دې ډزو کې وژلې دي. یو ملکی او بل سیمه ایز پولیس دی. دوه پولیس زخمیان شوي دي. بشارت وویل چې د وسلوالو یو تن هم وژل سوی او نور لسیمې په تیښته بریالي سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې حمله کې د ملا عالم دوه زامن هم زخمیان سوي دي. د بغلان د پولیسو ویان د حمله پړه د حکومت پر وسلوالو مخالفانو وراچولي. خو کومې وسلوالې ډلې د دې حمله مسولیت نه دی منلی. په پلی عالم کې بیګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حمله لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدي د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دواړه مشکوک کسان پر موټر سایکل د پلی عالم ښار ته ورغلي وو.
د نه بجو په شاوخوا کې دوه تنه انتحاریان چې پر موټر سایکل سپاره ول پلی عالم ښار ته داخل شوي ول. د ازادۍ بیرغ چوک سیمه کې پلان یې درلود چې بیګنا وګړي پنخه کړي چې خوشبختانه د اولی حوزې پولیسو یاد انتحاریان پنخه او رسته لمنځه وړي.
احمد زیول چې په دې پیخه کې ملکی خلکو ته تاوان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د غزنی په ابيبان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل سوي او یو تن ټپي سوی. د غزنی د والی بیان وحید الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د سرفراز په کلی کې سوي ده. جمعزاده ویلي دي چې کوچنیانو په ماین لوبې کولې او ورباندې چاودیدلې. د هغوی عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ خودل سوي. د پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي. په غور کې د ملي امنیت ادارې یو مامور او د دغه ولایت د جنایي مدیریت یو کارکونکی او یو ملکی وګړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوي. په دې ولایت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ناصرګند وسلوالو کسانو پرون ماښام په دې کسانو حمله کړې. حمله د غور په مرکز فیروسکو کې سوي. د غور د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش د خبره د ازادي راډیو ته تایید کړې. خو د نورو جزئیاتو لور کولو څخه ډډه کړې. هیڅ کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې حمله مسولیت نه دی منلی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د آزاد اروپا او آزادی رادیو دوه همکاران چې په بلاروس کې د کورونا وایرس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ شوي دي او یو بل سخت ټپي شوی. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جیمی فلای پرون دا خبر سخت خواشینونکی وباله او ویلي دي چې تر دې بل بد خبر نه شو رسیدلی. ډایریکټر ولادیمیر میخائیل فیسکی 23 کلن او د غږ انجینر ماکسیم 26 کلن وو. هغوی دواړو په بیلاروس کې د یو مستند فلم له جوړولو وروسته خپل کور ته په لاره روان وو چې په ټکر کې مړه سول. له هغوی سره دریم ملګری لیبو زیموس و 28 کلن دی او په سخت ټپي حالات کې دی. د بیلاروس د پلازمینې مینس په یو روغتون کې بستر دی. د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت نه تمدیدوي. د اعلان سوي بیړنۍ حالت موده د مې د میاشتې په 23مه پای ته رسیږي. د ګورجستان صدر اعظم جورجی غاخای راپرون ویل چې حکومت به له ولسمشر او د هغه هیواد له پارلمانه د بیړنۍ حالت د تمدید غوښتنه ونه کړي. غاخره یې وویل چې بندیزونه به په تدریجي ډول لرې کیږي. په ګورجستان کې د مارچ د میاشتې په 21مه نیټې غرز بندیز اعلان شوی وو او دوکانونه، رستورانتونه او لوی مغازي بند شوی. په ګورجستان کې د کورونا وایرس 600 مثبت پیښې ثبت شوی، هلته له دې کبله 12 تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه په د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چپاتې دي. ازادي راډیو ټکی کام کې واوري او هم اول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان به ولسواکي ومني. په واشنگټن کې له ډیموکراسۍ د دفاع د نړیوال مرکز څېړونکي بیل ریجو دا پوښتنه داسې ځوابوي: د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. مدني فعال سید جمال الدین:
نشئ تو کو پوکر او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالي نه ده. نو پټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارلو په حق له خلک اندخمند دي.
که تر پای سره ملتیا وکړی د او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واوري. له موږ سره پاتې سئ. اوس هم د دې خبرې ټولګې د سر موضوع: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده خبرې پرون په ویډیو کانفرنس کې خبریالانو ته کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ویلي دي چې له طالبانو سره په موافقه کې په دې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حملې بندوي ځانګړې خبره نه ده سوې، او په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو حملې پړه پر داعش ورواچوله. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د یوې نیټې پر ټاکلو بحث روان دی. خلیلزاده ویلي دا به ډېره شوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې په داسې وخت کې پیل شي چې لا زیات شمېر امریکایي ځواکونه په افغانستان کې دي. خلیلزاده دا خبرې پرون پر ویډیو کانفرنس رسنیو ته کړې دي، خو هغه نه دی ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پر څرنګه او کومه نیټه خبرې کیږي. هغه همدارز ویلي چې ډیر ژر به د دې لپاره چې د تشدد د کمیدو او د بندیانو د ازادۍ خبرې چټکې سي سفر پیل کړي، خو نه دی ویلي چې دوهې یا کابل یا دواړو ته ځي. خلیلزاده ویلي چې د امریکا متحدو ایالاتو په افغانستان کې د پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په اړه چې ټول اړخونه برخه پکې ولري مثبتې خبرې اورېدلې دي. د افغانستان دننه د حکومت پر جوړښت، سیاسي اختلافونو او د طالبانو د بندیانو په خوشی کېدو کې سستی د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته ځنډ پېښ کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د فبروري په 9مه له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. د موافقې پر اساس دا ټاکل شوی و چې د مارچ په 10مه به د سولې لپاره د افغانانو یعنی د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې پیل کړي. په واشنگتن کې له دیموکراسۍ او د دفاع د نړیوال مرکز څیړونکي بل روجو له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای باور نه لري چې طالبان به په واش پکې په دیموکراسۍ پلوه ډله بدل شي او د افغانستان له حکومت سره به یو ځای شي.
The Taliban is not overnight going to become some democratic group that embraces democracy.
سره له دې چې په افغانستان کې د تشدد کمیدل د موافقه او برخه واخو داسې ګڼل کیږي چې طالبانو په خبرو کې د خپل موقف د کلکولو لپاره حمله نه دي کمې کړي. په همدې حال کې د داعش وسلوالو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او ملکي خلکو حمله جاري ساتلې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلزاد ویلي چې نو طالبانو سره په موافقه کې پدې اړه چې طالبان به د حکومت پر ځواکونو حمله بندوي ځانګړي خبره نه ده شوې. د یادو نیورده چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغانستان حکومت د یو اړخ په توګه نه و شامل شوی. خلیزات په کابل او ننګرهار کې د روسیې حمله په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د سې شنبه پروس په کابل کې پر وروختون په حمله کې ګنډ شمیر ملکی خلک ووژل شو او په همدې ورځ په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو خونړی برید وشو. د کابل د حمله پر چا نه د منلی. طالبان وویل چې په کابل کې حمله دوی نه ده کړې. په ننګرهار کې د حملې مسؤلیت داعش واخیست. زلمی خلیلزاد پر نوویل چې د امریکا له نظره د داعش وسلوالو دواړه حملې کړې وې. د افغانستان حکومت د طالبانو د فعالیت په اړه د خلیلزاد سره متفاوت نظر لري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح که څه هم د خلیلزاد نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې دا چې ځینې کسان د طالبانو پر دروغو باور کوي او په کابل کې د حملې مسؤلیت د داعش پر خیالي ډله وراچوي سادګي کوي. امرالله صالح پر ټوټر لیکلی طالبان خپل لاسونه او خپل ضمیر د هغو ښځو او ماشومانو لوینې نشي پاکولی چې په کابل کې په خونړۍ حمله کې ووژل سو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ستر حملې وروسته پاوڅ ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووزي او تهاجمي موقف خپل کړي. زلمی خلیلزاد مخکې ویلي و چې د داعش وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې موقع خراب کړي او د سوریې او عراق وضعیت ته ورته فرقهي تشدد رامنځته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر ورځ په تیرو څلوروي ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله اولس افغانان مړه شوي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجروح رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي تازه په ټول هیواد کې 414 مثبت پیښې ثبت شوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 820 مثبت پیښې ثبت شوي. تازه په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبت پیښې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټول پیښې شپک سره درو 500 ته ورسېدي. د عام روغتیا وزارت مرستیال وحید الله مجرور رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1122 سمپلونه ټیسټ شوي چې د دې د منځ 414 مثبت واقعات تشخیص شوي دي. د هغې تر څنګ 450 تنه زموږ وطنوال روغ شوي او 10 تنه نور متاسفانه خپل ژوند د کورونا د اخته کېدو له کبله د لاسه ورکړی.
د ښاغلي مجروب خبره کابل 102 شپېته او هرات 113 هغه ولایتونه دي چې ډېرې مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د کابل والي له خلکو څخه غواړي چې ګرز بندیز ته جدي پاملرنه وکړي. محمد یعقوب حیدری د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل د ویمنګ لټولو هټیوالو د لوی سوداګریزو مارکیټونو له مسؤلینو سره ناشته وکړه. په دې مسره هو کړه وکړه چې یو شمیر خپل هټی د سهار لخوا او یو شمیر ورسته له ماسپخین څخه خپل کاروبار ته دوام ورکړي. له دوی ټولو څخه متاهو تر لاسه کړي او کابینې ته ماسته ولیدي. د خغلی حیدری په خبره لاختر روسه د قرنټین پاړه خبري روانې دي او ډیر ژر به پاړه پریکړه وشي. خاطر پردیس ازادي رادیو کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع په ټولو نړۍ کې د کووډ 19 ناروغي لکه بل چې د کورونا په نوم لسخت خو اخیستون کې وایرس پیدا کیږي په ټوله نړۍ کې نږدې 3 لک کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو د امریکا په متحده ایالتونو کې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه زیات وګړي په دې وایروس اخته شوي. په داسې حال کې چې د کرونا وایروس په وړاندې د معافیت پیدا کولو لپاره واکسین لا نه دی جوړ شوی، د حکومتونو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې له یوې خوا باید خلک خوندي وساتي او له بل پلوه باید هغه فعالیتونه چې په ټپه درېدلي دي له سره پیل کړي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی پر راپور کې.
د یو شمیر اروپایي هیوادونو حکومتونو د کرونا وایروس له کبله لګولي بندیزونه نرم کړي او په دې نورو کې به سوکه دا کار کوي. خو داسې اندېښنې ډېرې دي چې که احتیاط ونه شي د وبا د راګرځېدو امکان موجود دی. په زیاتو اروپایي هیوادونو کې چې تجارتي فعالیتونه او دفترونه تر ډېره حده پرانیستل شوي، د کرونا وایروس مثبتې پیښې د کمېدو په حال کې دي او هغه کسان چې په روغتونونو کې بستریږي یا مري کم شوي دي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لویفن پرون په استاکولم کې خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په هیڅ برخه کې وضعیت نورمال نه دی. هغه وویل چې دوی به د ټولنې د ستونزو د حل لپاره د وکیلانو، چارواکو او ولس ترمنځ د باور پیدا کولو ستراتیژي عملي کوي. هغه وویل چې په سویډن کې ژوند نه دی نورمال سوی او ډیر خلک په کورونو ناست دي. د سویډن صدر اعظم لدې کبل چې دوی ونتوانېدل چې د ډیرو هغو کمزورو خلکو او سپینجرو ژوند وژغوري چې د کووید 19 په ناروغۍ مړه شوي متاثر دي. د یادونه ورده چې سلووینیا د اروپا تر ټولو لومړی هیواد دی چې د کورونا وایروس مثبتې پیښې پکې صفر شوې دي. دا د اروپایي ټولنې یوازنی هیواد دی چې رسمن د کورونا وایروس ګواښ پای ته رسېدلی اعلان کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات څپل شوی دی، 1.4 میلیونه وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جوړې شوې فدرالي ادارې مخکنی مشر ریک پرایت د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غونډې ته ویلي وو چې که د نړۍ رهبران جدي اقدام ونه کړي، د تاریخ تر ټولو تور ژمی به راسي. په ټول نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې د کورونا په نوم له سخت اخیستونکي ویروس څخه پیدا کیږي، 3.2 لک کسان مړه شوي دي. د دې ناروغۍ له کبله ډېر خلک په اروپایي هیوادونو او د امریکا په متحدو ایالاتو کې مړه شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه زیات وګړي په دې ویروس اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
کورونا وایروس د هر هیواد په چې د پاکستان اقتصاد هم ځپلی، خو دغه هیواد اوس له بل ډول اقتصادي بحران سره مخ دی. میلیونونو ملخانو د دغه هیواد په کروندو برید کړی چې د کرنې سکتور یې سخت اغېزمن کړی. کروندګر دې وضعیت ته زیات اندېښمن دي. په دې اړه د اسدالله لودین راپور ته پام وکړئ.
ملخان واړه موجودات دي، خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول وار خماري ختم کو کې ته سن نه ختمه کا غنم یې دغه برباد کړ، بس دغه برباد کی اوس مور روان اوس نه ماز پاس دغه سره برباد دی.
زینو دغه بزګرو د پنګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که څه کالې کروندې حاصل ونه کړي، د پور د ورکړې واس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خراب کړی.
چې دا ډېر سخت تباہی جوړوي، دونه تباہی جوړ کړي د زمرې دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا استاد ما فلاش کړي دا ټول خړلې دي دا ختم کړي دي.
دا سی یو کرنیس کړکیچ په تیر دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکونکي فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایی کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولی چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو. نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نشي ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي دي دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو لکه بل زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځیدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنۍ عاید له کرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم پکتیا ته ورزو. د پکتیا د ولایتي شورا غړي او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د 400 کار بیا پیل شوی. دوی پر ولایتي ادارې غږ کوي چې د دې توکو د کرنې مخه دې ونیسي. احسان آرین نور جزئیات وړاندې کوي.
په پکتیا کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د واورو له ختمېدا او د هوا له ګرمېدو سره سم د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ولایتي اداره پاتې راغلي. دی وایي
نشه یي توکو په کار او کاچا کې حکومت یا ولایتي اداره بریالی نه ده. نو په ټوله کې په پکتیا کې د 400 د کارلو په حق له خلک اندېښمن دي.
د اسف خل په وینا وسلوالو طالبانو د پکتیا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د 400 د نه کارلو خبر ورکړی. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په اصبر شویو پیغام کې د خبر تایید کړی. خو د پکتیا ولایت مدني فلان وایي چې له هم د ځینو ولسوالیو په یو شمېر برخو کې د نشه یي توکو کار پیل شوی دی. د پکتیا ولایت شورا وایي چې اړوند مسؤلین دي مخکې له دې چې یاد بوټي حاصل ته ورسیږي له کارلو دي وړاندې مخنیوي وکړي. د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل وایي
د ولایتي ادارې په لومړیو کې یو شمېر برخو کې دوی کوټلي ګمونه نه اخلي، ولی همدغه نشه یي بوټي حاصل ته رسیږي بیا اقدام کوي، عملیات کوي.
د پکتیا د ځزی اریوبولس ولی اوسیدونکو محمد عمر جان چې لته رڅو کلونو راهیسه په خپل کلی کې چرس کوي وایي سه کال د چرسو د کارلو پر ځای سبزی او میوه کوي، خو د ګټي پړه یاندې خمنده.
خو د نورو فصلو کې چې شیونه اوس مو کچالان چې کرل خصو په 500 روپے چې بیا به مخرتول په 100 روپے هغه ساړی خونی او چې مقالات نو مونته
د پکتیا سیمه ایز چارواکي وایي چې د نشه یي توکو د کار او قاچاق په وړاندې د مخنیوي هڅې روانې دي او د بزګرانو لپاره د بدیلو چارو ګڼې پروژې تر کار لاندې لري. د ولی ویاند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
نور سیمو د دې ولایت کې چې د 400 کښت به کېده هلته بدیل او تشویقي برنامه د ولایتي ادارې لخوا نه تر لاس لاندې دي. په هغه کې د ځنګلونو احیا، د مرغداري او باغداري او کرنې یو شمیر مهم پروژې کار پرې عملا جریان لري.
د پکتیا سیمه ایز او امنیتي چارواکي په داسې مهال د بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو خبره کوي چې د دې ولایت د ولایتي شورا د غړو په وینا د پکتیا په ځزی اریوب، احمدابا، احمدخیل، میرزکا او د سیدکرم ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې چرس کرل کېږي او بیا نور ولایتونو ته قاچاق کېږي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په پاکستان کې سیاسي فعالان او اپوزیشن ګوندونه پر واکمن ګوند او ځواکمن پوځ تور لګوي چې د اساسي قانون د یوې مادې په بدلولو سره ډیموکراسي پر شا بیایي. لس کاله مخکې د پاکستان په اساسي قانون کې تعدیل راغی چې له دې سره د پوځ لپاره پر واک ولکه ستونزمنه سوه. فعالان وایي تحریک انصاف ګوند او پوځ غواړي چې دا ماده بیا بدله کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي دیکتاتور جنرال پرویز مشرف یو انتخابي حکومت نسکور کړ، قاضیان یې له دندو لرې کړل، اساسي قانون یې ړنګ کړ او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. په 1999 کال کې د جنرال مشرف سپینې کودتا یو ځل بیا پوځ ته چې د پاکستان په 30 کلن تاریخ کې له نیمې پیړۍ زیاته واکمني کړې ده قدرت په لاس ورکړ. خو وروسته له دې چې مشرف په 2008 کال کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې استعفا ته اړ شو، نو د پاکستان نوی ملکی حکومت او د اپوزیسیون ګوندونو لاس سره یو کړ او په دې توګه یې د پوځ هغه هڅې شنډې کړې چې بیا په زور پر واک ولکه ټینګه کړي. په 2010 کال کې د وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اساسي قانون کې پراخ اصلاحات راوستل او هغه قیودات یې لغوه کړل چې پوځي دیکتاتورانو پر واکمنۍ د ولکه او کودتاګانو ته د مشروعیت ورکولو په مقصد راوستي وو. د اساسي قانون د اتلسم ترمیم لمخې ولسمشر نور نشي کولای چې پارلمان لغوه کړي او په خپل سر بیړنۍ حالت اعلان کړي. اوس ستره محکمه دا صلاحیت نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي او دا صلاحیتونه صدر اعظم او کابینه ته ورکړل شوي. د دې اصلاحاتو په اساس د مرکز ډیر صلاحیتونه ایالتونو ته ورکړل شوي. پارلماني دیموکراسي هيا شوي او د ملکی حکومت د واکمنۍ د نسکورولو په برخه کې د جنرالانو لاس لند شوي. له دې لوی بریا لاس کاله وروسته د سیوی رشته چې د صدر اعظم عمران خان حکومت چې پوځ ملاتړ کوي د دې بدلونونو د بیرته اړولو هڅه کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند په اتلسم ترمیم کې د نیمګړتیاو په پلمه د دې مادې د بیا څېړنې غوښتنه کړې چې پر مقننه قوې او مالی چارو د فدرال حکومت د واکمنۍ اعاده هم پکې شامله ده. حکومت د کورونا وایرس د وضعیت په پلمه استدلال کوي چې په دې حالت کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد مبارزې په مقصد د ملي ستراتیژۍ د برابرولو په برخه کې د فدرال حکومت صلاحیتونه محدود دي. په پاکستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو رسمي شمیر له 15 اوښتی او نږدې 800 کسان مړه شوي دي. خو منتقدان او اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د کورونا وبا په پلمه پارلمان زیانمنوي. د پارلمان وکیل او د مسلم لیگ نون ګوند غړی احسان اقبال د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل فدرال حکومت غواړي چې د اتلسم ترمیم په یادولو سره خپل کمزوري حکومت ولې پټکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی سناتور عثمان خان کاکړ مشال رادیو ته وویل هر څوک چې د اتلسم ترمیم ملاتړ کوي په خاص ډول د پښتنو، بلوچستان او سندیانو د قومي اقالیتونو ګټې زیانمنوي او د عوامي نېشنل پارټي جګپوري غړی او پخواني سناتور افراسیاب خټک چې د اتلسم ترمیم له نوښتګرو څخه دی پر پاوڅ تور ولګاو چې د دې مادې په ارزونه کې د پردې تر شا لاس لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي چې دغه سکتور به تر 2023 کال پورې بیرته هغه حالات غوره کړي چې له کرونا وبا مخکې درلود. د دغه ټولنې مشر ویلي د کرونا د خبرېدو راهیسې په اروپا او نورو هیوادونو کې هوایی سفرونو ته تقاضا 90% کمه سوې ده. اسدالله الدین په دې اړه نور راپور وړاندې کوي.
د هوایی ترانسپورت نړیواله ټولنه وایي کورونا وبا دغه سکتور ته دروند مالی زیان اړولی او ایله په 2 کلونو کې بیرته په پښو ودرېږي. ان بی سی نیوز د دغه ادارې د مشر الکساندر ډی جوانیاک له قول لیکلي که ګرځبندیز او دغه راس په سفرونو بندیز اوکت شي عادي حالت ته د هوایی سکتور بیرته تګ ممکن لدی هم ډیر وخت ونیسي. خاغلی جوانیاک له دولتونو غوښتي چې پړاو په پړاو هوایی ترانسپورت ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي. د هوایی ترانسپورت ادارې ویلي دوی هیله لري چې تر اوړي پورې به د اروپایي ټولنې د ننه الوتنې پیل شي چې باید به مناسبه او د خوندیتوب اصول به پکې په نظر کې نیول کیږي. اروپایي ټولنې د جون تر نیمایي پورې خپل پولې د بهرنیو په مخ تړلې، خو د دغې ټولنې د ننه هیوادونو کې ورو ورو د پولو د خلاصولو پریکړه کړې. دوی ویلي له هغو هیوادونو سره به تګ راتک پیلوي چې کورونا ویروس پکې کم وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر هوایی شرکتونو مخکې له مخکې چمتووالی ښودلی چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. له دې ډلې یونایټیډ ایرلاین هیله څرګنده کړې چې جون میاشت کې به د اروپا او چین ترمنځ الوتنې پلان کړي، او د اماراتو ایرلاین ویلي په 9 هوایی کرښو به د مې میاشتې په 1 پروازونه پیل کړي. د اروپا کمبایا هوایی کرښې ریان ایر ویلي د جولای میاشتې تر لومړۍ نیټې به خپل 40% فعالیتونه بیرته پیل کړي. راتلونکو یو 2 میاشتو کې یو شمیر نورو هوایی شرکتونو هم د فعالیت د بیا پیل هیلې څرګندې کړې دي. خو د هوایی ترانسپورت نړیوالې ټولنې ویلي د دوی هیلې د یو شمیر دولتونو هغې تګلارې اغېزمنې کړي چې مسافر له رسېدو سره سم 14 ورځې قرنطینه وي. د دغې ټولنې مشر ډی جوانیک ویلي د 2 اونیو قرنطین شرط سره به هیڅوک په اسانه هوایی سفر ته زړه ښه نه کړي. نو موړی وایي له دولتونو سره په خبرو بوخت دي چې دغه شرط له منځه یوسي، ځکه د ده په باور هوایی شرکتونه د الوتکې دننه د خوندیتوب او کنټرول داسې لارې چارې سنجوي چې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي. په الوتکه کې د ویروس ضد مایع کارول، د مسافر لخوا د ماسک په وسیله د خولې او پازې پټول، الوتکه کې د ګڼې ګوڼې مخنیوي، یوازې د ځانګړو شوو خوړو استفاده، د الوتکه دننه برخې ته د بکسونو نه پورته کول او په ټوله کې د نظافت مراعاتول هغه لارې چارې دي چې د ټولنې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره وړاندیز کړي دي. ځینې هیوادونه له هغې ډلې استرالیا، نیوزیلاند، چین، اسپانیا او بریتانیا نړیوال مسافر دغو هیوادونو ته په ورسېدو د دوه اونیو لپاره اجباري قرنطینوي. هانګ کانګ بیا رسیدونکو مسافرو ته یوه داسې غاړکۍ ورکوي چې مسافر د قرنطین پر مهال څاري چې څومره ټولنیز واټن مراعاتوي. د هوایی ترانسپورت ټولنه وایي د دوی وړاندیز شوې لارې چارې قرنطین ته اړتیا نه پېښوي، خو دوی ویلي دې برخه کې وروستۍ پرېکړه د دولتونو کار دی.
په افغانستان کې 9:00 سوې د مهمو خبرونو سرټکی. د بې پولې ډاکټرانو د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې په دشت برچی کې د وروستۍ خونړۍ پېښې د میندو پر ژوند سټماټیکا حمله وه. د پلخمري ښار د بلاکونو په سیمه کې د ملا عالم په نوم یو مخور سړی د وسلوالو په حمله کې وژل سوی. په پلی عالم کې بېګا دوه تنه چې د پولیسو په وینا د انتحاري حملې لپاره ورغلي وو مخکې له دې چې حمله وکړي پولیسو ووژل. د ازادي اروپا او ازادي راډیو دوه همکاران چې په بیلاروس کې د کورونا وایروس په اړه راپور جوړاوه د موټر په ټکر کې مړ سوي او بل سخت ټپي سوی. او د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالات نه تمدیدوي. اوس هم 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوډیا چار چې په بل پس خبريږي.
کور کلی
نن سبا چې راغلی مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونې د کور کلی خبرونه تمو هرکلی کوم. آیا تاسو د روژې په میاشت کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته کوئ؟
بله بله، موږ په هر روژه مات کې نظر په خپل توان موږ د گاونډیانو سره بل کوم اندازې پورې چې موږ په واسه کې د کور سره کومک کوو.
ولی ځینې خلک سره لدی چې وسو توان هم لري په روژه کې د خپل بیوزلو گاونډیانو سره مرسته نه کوي.
دا غس یو ویخ احساس په ټوله کې موږ په خلکو کې نه وینو.
په روژه کې له بیوزلو سره مرسته څومره اړینه ده؟
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب حالات و نزان خبر کی و لغو سر همکاری و کی.
درنو دوستانو، دا دی موضوع دا راسپرلو پا منظور دا راپور ترچنگ دا آمو خلکو نظرونه او پا پای که دا دینی عالم سر مرکه هم لرو. دا خبروانه مریم توخی جوڑه کرده دا او ز حسیب الله تلاشی در تا ولانده کفم.
قدر مناوریدونکو، انسانان ټولنیز ژوند لري او دوی په دې ټولنیز ژوند کې د یو بل مرستې ته اړتیا لري، ځکه په اقتصادي لحاظ د ټولنې وګړي یو ډول ژوند نه لري. د ځینو په دسترخوان به د خوراکونو او میوو ځای نه وي، خو ځینې به چای او وچې ډوډۍ ته ناست وي. په ځانګړې توګه افغاني ټولنه چې جګړې ځپلې، ډېر خلک یې وزګار او غریب دي او د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ په چای پورې کوي او خپله ګزاره کوي. په همدې خاطر اسلام په دې ټینګار کړی چې د ټولنیزې برابرۍ په خاطر د هغو کسانو سره مرسته او لاسنیوی وشي چې څه نه لري. په دې برخه کې اول ګاونډیان دي چې بې وسوي. د انساني همدردۍ له مخې یې لاسنیوی پکار دی. خوشته داسې خلک هم چې دا کیسې یې هېرې کړي او له خپلو اړو ګاونډیانو سره مرسته نه کوي. شکر الله چې په یو دولتي دفتر کې اجیر دی او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، په همدې اړه داسې راته غږېدلی دی.
ډېر غریب یو، نو زموږ د سواس نه لسیږي چې څه شی وخوري. هغه ماښام چې وشي نو ښه بویان راځي د غذا د شیان، نو دوی کومک نه کوي. ګاونډیان دي زموږ څنګ کې، ښه ډېر دی، ښه پیسه دار دي، خو څه د غوښې د ورجې د پلادار څه بوی راځي خو مونږ نو زمونږ واس نه رسېږي چې مونږ شیان پخه کو خورو یو کاسه اوسه نه لیږي او بل یو څه کومک مونږ سره نه کوي نو مونږ مجبور یو نو پلان مې سپین ږیری دی او مور مې زړه دی نو زما ماش کم دی زما واس نه رسېږي چې دونه هغوی ته داسې یو یوشت څه پخه کو راورته هغه کو ګورو داسې پتنوس ډک ډک یو بل ته لیږي همسایګان د هغه پیسه داران خو مونږ ته نه لیږي او روجما ته کې نو څه څه چې برابر نه کله د کچالان یا چای سره یا ډوډۍ نو هم د سر څه چې برابر شي نو خورم.
د کونړ ولایت اوسیدونکی شریف الله سانین هم وایي چې اوس هغه پخوانۍ مهرباني او زړه سوی نشته که څوک یو څه هم چاته په روژه ماتي کې لیږي د سیالۍ او شریکۍ له مخې وي نه د مهربانۍ له مخې. نوموړی وایي
دغسې کسان خو زموږ په ټولنه پانګه ډېره زیاته لري دا رایې لري هم سراغ ګاونډیان چې مسکینان دي یتیمان دي فقیر دي بې وزله دي هغوی سره هېڅ مرسته نه کوي او که کوي هم هغه د خپل شخصي اړیکو ارتباطاتو په خاطر یا د خپل ځان غوښتنې په خاطر لا خلکو سره مرسته همکاري کوي داسې د الله په رضا یا داسې د همدردۍ له مخې چې دغه ګاونډي مې مسکین دی فقیر دی اقتصادي وضعیت خراب دی دې سره مرسته وکړم دغسې یو ویښ احساس په ټوله کې مونږ په خلکو کې نه وینو چې د دې درک او د احساس له مخې چا سره مرسته وکړي.
د خوست ولایت اوسیدونکی ولی بیا وایي دا د افغانستان د خلکو پخوانی دود او رواج دی چې د روژې په میاشت کې بې وزلو ګاونډیانو ته روژه ماته لیږي او دوی خپله هم دا کار کوي. نوموړی په دې اړه وایي
موږ په هر روژه ماتي کې نظر په خپل توان موږ د ګاونډیانو سره بدون د دې نه چې سره سیالي شریکي وکړو د غریبو د نادارو ګاونډیانو سره تر کومه اندازې پورې چې زموږ په وس کې د کور سره کومک کوو مثلا روژه ماتی چې موږ چای تیار کړی وي هغوی ته هم ورلیږو. د روژه ماتی داسې ډېر خلک شته چې یو څوک همسایه یو چاته یو شی ورولیږي سبا ته دوی هم بل مقابل یو شی ورلیږي چې یعنې دا سیالي شوله پرون تاره ولیږلو نن زه درلیږم دا سیالي شوله او بدون د لایش نه که څوک مثلا ګاونډي سره کومک کوي دا هم د اسلام هم د شریعت هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه اصول له مخې چې هغه وزه کړی و د ګاونډي په حساب باندې خپل دا کومک ورسره کوم خو څنګه ګاونډیان چې نه دار هغه سره باید کومک وکړي دا د هر مسلمان وجیبه ده خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې.
روژه د برکتونو او رحمتونو میاشت ده او هر نیک عمل په روژه میاشت کې ډیر اجر او ثواب لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحد وای هر هغه څوک چې هر څومره وس او توان لري باید په روژه میاشت کې د خپل بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته وکړي. نو موړې زیاتوي
د روژې او فلسفه هم دا ده چې خان دی غریب له حالاتو نه ځان خبر کی او لغو سره په خپل وس او توان باندې همکاري وکړي څه څه تیاری او څه څه خپل ځان ته تیاری او ځان ته خوښي نو هغه خپل هم سره ګاونډي سره کومک وکړي نو دا به ډېر یو روزه ماته یو خرما څوک سره همکاري وکړي دا هم غټه خبره. نو د سیالي خبره خو شرعاً هم جواز نه لري او که څوک کوي نو هغه اجر او ثواب نه لري. دا خلک چې همسایه په څنګ کې پروت وي غریب بیچاره وي او دی په کور کې پلوونه پخوي او هغه سره همکاري نه کوي دا د اسلام له چوکاټه زما په یقین سي خارج. نو ټول مسلمانانو باید په دغه میاشت کې له غریب غربه سره کومک وکړي خصوصا همسایه سره د همسایه له حال احوال نه باید ځان خبر.
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو شرایطو کې په روژې میاشت کې خلک د خپلو بې وزلو ګاونډیانو سره مرسته کوي که څنګه په اړه یې د عامو خلکو نظرونه لرو چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
زما نوم محمد سمیم تخلص می عمرید د نګرهار ولایت اوسیدونکو. یو تعداد خلک دي چې امغه د اسلام د مقدس دین مطابق د انساني همدردی له مخې د خپل ګاونډیو نادارو غریبو بیچارو سره کومک کوي.
امیر محمد او د پکتیا ولایت. والله اوس وختو کې چې ګوري د کومک نه کوي نه چې څوک لري موس کومک نه کوي غریب گاونډي سره کومک نه کوي زړونه نه لري چې غریب گاونډي سره هغه سره همسایګان سره کومک وکړي.
سمیر احمد یما د کابل اوسیدونکی. والا زما په نظر شته دی بس خلکی شته دی لیګي گاونډیانو ته ورکی غریب او گاونډیانو ته بعضې د څه څغ زړونه دی نه لیګي د خدای نه نه ریګي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو اوریدونکو د چ پروژې میاش کې د بیوزلو گاوندانو سره مرسته څه فضیلت لري او ول ځینی خلک سره لدی چې مالی توان هم لري ل بیوزلو گاوندانو سره مرسته نه کوي دا او د تورته پښتنې زموږ همکار مریم توخی په یو مرکه کې ل مولوی محمد کبیر مشفق څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړم.
د اسلام د نظر له همسایګانو سره مرسته او کومک کول په دې مبارک میاشت کې البته کوم فضیلت لري؟
دغه کومک او معاونت چې د الله تعالی له طرفه موږ مسلمانان باندې فرض دي، چې په ځینې حالاتو کې فرض دي او په ځینې حالاتو کې واجب یا سنت یا مستحب دي، نو پر موږ لازم ده چې همسایګانو سره کومک او معاونت وکړو. کومک او معاونت چې موږ د روژدار خلکو سره او خاصتا چې هغه فقیر او مسكين وي وکړو، نو په دې شک نشته چې الله تعالی موږ ته دغه صبر کوي چې هغه ته ورکړي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې تاسو روزدار سره مرسته وکي او حقوق خوراکي یا طعام ورکي. نو صاحب کرام وايي چې رسول الله مون خو ټول سرمایدار نه یو چې هغه سره کومک وکم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې همدغه صاحب حقوق کسان ته هم ورکول کیږي چې حقوق یو خرما او کجوري یا یو قرب اوبه روزدار ته ورکوي او هغه روزي خپلې ماتي.
کوم گاونډیان ډیر مستحق چې هغه سره مرسته وشي په دې مبارک میاشت کې؟
د اسلام له نظر ټول گاونډیان یا همسایگان پر مور باندې حق لري او موږ باید هغه سره کومک وکړو. زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې همسایگان درې ډول دي، یو حق همسایدی چې یو حق لري، یو حق همسایدی چې دوه حق لري، یو حق همسایدی چې درې حق لري. یعنی په هیڅ صورت داسې نه کیږي چې همسایه په نوم باندې حق و نه لري. مثلا حق همسایه چې کافر وي په موږ باندې یو حق لري، چې هغه د همسایگی حق او حق همسایه چې زمونږ پسند کې اوسېږي مسلمان دي، هغه په موږ باندې دوه حق لري، یو حق د همسایه تو او یو حق د اسلامیت له نگاه دي، هم مسلمان دي او هم زمونږ همسایه دي. او یو مسلمان دي چې په موږ باندې دری حق لري، یو حق د همسایه تو حق لري چې زمونږ همسایه دي، او بل حق چې زمونږ سره خیخان دي یا مثلا اخپلوان دي پر موږ باندې حق لري. خب په هر صورت همسایگان په موږ باندې په هر سطح کې وي، کافر وي، مؤمن وي، پردی وي، اخپلوان وي، پر موږ باندې حق لري. خب بیا په مسلمانان په منځ کې هم حق همسایگان چې غریب دي، بیچاره دي، او خاصه په دې روزه مبارک میاشته کې خوراک نه لري، نه غذا نه لري، او اشد ضرورت لري چې موږ حق سره کومک وکړو. په دغه وخت پر موږ باندې فرض دي چې حق سره
امالی سب ورزنی کسان داسی که ویچ مثلا پخوا که یو فقیر همسایه ده اغا سرم رستنه که وی اغا ترجمات نلیگی، خو اغا چه ترجمات لیگی چه اغا خپل هم توانمندی لری او ده هم ده سیالی و ده شرکی ده مخوی ده موضوع سنگه ده.
با دیش اگ نیست چه کچیر ده دیه پشن هر چه تا کمک مو کو جایز دی، او که به داسی حال که چی زمان پسن که یو کس پرو ده چه اغا و گیدی او تگیدی او ایش نلری چی و خوری او روژه و نیسی، نو مونگ ده خپل شهرت او نام و آوازه پا خاطر اغا کسان تبرکو چه اغای مونش خوراک ده ضرورت نری، نو ده یو نارو کرده.
اما لسه روسی پختنه هغه کسان چې په دې مبارک میاشت کې خپل فقیر او همسایگان سره مرسته کوي، البته روژه ماته ورته لیږي، دغه د اسلام د نظر څومره اجر ثواب لري؟
اجر ثواب خدیر نه حد دې پر اندازه چیز د سری اخلاص زیات وي، په مهند اندازه الله تعالی حقیقت ثواب پاداش ورکوي. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې یو کس یو روژه ماته یو مسكين ته ورکی یو مسلمان ته ورکی چې هغه خپل روژه په حق شی ماته ای، الله تعالی دې سری ته حقم را ثواب ورکوي چې هغه روژه دار ته ورکوي. بیل لدین چې د حق روزدار ثواب کمشي، نو بیا مسلمانو باید ډیر کوشش وکړي چې خپل گاونډیان سره کوم کسان چې غریبان دي، بشراګان دي، مرسته وکړي. خیر دی به هر اندازه چې توان لري کوم کس چې توان لري زیات کومک وکړي، چون کوم کس چې نه لري کم نه کم یو دانه خرما کومک یا یو ګلاس اوبه خو د هر څه الله سپردي. یعنی په دې میاشته کې انسان باید دغه روحیه اختیار کړي او خپل کې چې کومک او مرسته د هر څه سره بخصوص د بینوایانو او غریبانو سره وکړي.
زتمندو دوستانو، په دې هیله چې په دې مبارک میاشت کې د بیوزلو لاسنیوي وکړي، ترڅو هغه هم د روژه ماتي لپاره یو څه ولري. خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا خچاره. مننه چې ازادي رادیو واوري.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
د
خواږو اوریدونکو سلام. خدای مو د حکومت څلور نیم کیلو غنمو ته مه احتیاجوه چې نه به یې اوړه کولی شي او نه به یې نینې. که یې ورغستلی کوي په روژه کې خوړل سخت دي. همدا ډول مو الله له کورونا ساته. هغه ویروس چې ټوله نړۍ یې په ګونډو کړې ده. د خپرونې په پیل کې مو د معین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې پاشپزخانه کې دی صاحب.
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت یې پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایه صاحب، ډېر زیات اشپزخانې ته ځي.
صاحب، لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنې کېنې مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ولاړې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
او وزیر صاحب، ته دلته؟
درته سودا مې شوه. ما ویل چې ته ودرېږه، دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلې او کار کوې.
صاحب، ما ویل لږ به له اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې، او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه شی خوري.
صاحب، اشپزخانه خوند راکوي. ما به چې درته ویل چې اشپز مې مقرر کړه، خو د همدې لپاره چې اشپزخانه خوند راکوي.
دا څه وایې؟ غټ موین مې مقرر کړی، اشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي.
صاحب، د دیګ او کته خبره نه ده.
نو د څه شي خبره ده؟ که د په اشپز زړه خوږېږي نو یو بل به م ورته ونیسو چې کار پرې کم شي.
صاحب، دغه خبره هم نه ده.
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په اشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي.
نه صاحب، دغه خبره هم نه ده.
نو څه خبره ده؟ لکو مام پی پوکا.
زا سیب مو پسی گرزا.
اوس می نو سودا سو خام خوابی راتا وای.
سیب چی ریختیا در تاو ام نو لموینیت مخ که اشپز بوم، او دیر وقت می اشپزی کرده دا. لهم دی عمال می اشپزی او اشپزخانه خیسی.
گوره موینی باید پا خپل دفتر کی ووسی، بیای وقت وقت کارونم در تا پراته دی، باید آغام خلاص کری. وړه دنده نه ده، وړکی موقف نه دی، باید قدر یې وکړې او اهمیت یې در کړي.
صاحب، د تا خبرې ټولې رښتیا دي، خو د ما زړه له اشپزۍ او اشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی.
هېڅ د منلو خبره نه ده.
صاحب، د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم. خو صاحب، زه بدبخته موهینیت ته نه، اشپزۍ ته جوړ شوی یم. صاحب، که یوه بله مهرباني هم وکړي نو.
نو څه وکړم؟
صاحب، که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه اشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکاری په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم.
ته رښتیا وایې، باید ما داسې نه وای کړي. خو ځه، اوس چې شوي دي اشپزخانه به درته جوړه کړم موین صاحب.
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره یې نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي.
خورې، ومې نه پېژندې چې خپه نسې؟
څه به درته ووایم، د همدغه ځای یم. خدای دې راته پرېږدي زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سیټ راته راولېږه. سر ټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني.
دا یې څلورم سیټ دی د طلا چې راته رالېږي.
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي، چیرته دی؟
خورې، په خارج کې دی. دیندار کورته وایي که څه بلا نه پوهېږم. نو
کوژده دې ورته کړې ده او که نه؟
خورې نه، خورې جلۍ مې نه خوښېږي. ها ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ. ما ولاځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم.
وی خورې، چا درته وکړ؟
نه یې درښیم. ته خو د هغه لور یې ور راوغواړه چې زه خو یې ووینم.
را او بغوارم در تا خو
خوری که یه قسمت او که با همور سر مرسی داغه دا تلاسی تونه به طول تا ترالیجی
نه داسی موای خوری خپل زوی نپرده کیگی خواده او خوز چه زم می نوو چه بیکم
زر آبو شی پا دو رنجو با دیم سترگی توری شی ده خارج علکاندی پا مو پوری بخاندی
زاو ده خاندی خود چه لور می ور سر خوشحالوی
لور دینو چه واسم نخوشحالی که خدای ده خوشحاله کی ده خارج علکان که ده کمی بختواری پا نصیب شی
ده خود اختیار وای زا خدای ده خیر کری
موری و هم موری زیره می در بانه ده زر که میره راقه
خدای شکر ده چه زوم میره غه سره یا سرگ ده روخانه
ده تا ده روخانه وی خزی درزه چه مخی تای وروزو
درزه بابا سړی مشه
بابا په خیر راغلی هر کله راشي
خیر یسی ته دې دا لاسونه راکاتې مچکم
نه نه بابا جانا دا څه وایي ګناګاروي مې که څنګه فردی جان څه شو
هغه خو نه وای زوم دی شرمېږي به وروسته به را روان وي که څنګه بابا
لکه چې ومو نه پېژاندم فردین خو همدغه زه یم کنه
فردین ته یې بابا زوی دی در تخیم
بابا مقصد مو زوم دی
زوره ورو خوام دا غزه مو زومیم پرون دا جرمانی نراغلم
دا چوایی
او په پای کې دی او مامور دی وی ورځي یاداشتونه دراورو
اوس د سار ونی مې بچی دی او په چای خوړلو لګیاي بیرمن په لپسې راتوي چې ژر کا ونه وخت شوه د مامورینو موټر به درڅخه لاړ شي خو زنن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرې خودلای ځکه خینه مې لکلي څو دانې د فلمور خاګي را لګلې او یو وای دغه د مېرمنې مې راته پخه کړې ده دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغه سې د اګیو میله دی وکړم سره له دې چې زراعتي اګۍ ارزانه دي خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني که یې وویني نو ما کله پیژني خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری اوس د ورځې اته نیمې بجې دي د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم 50 افغانۍ مې په جیب کې دي که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم چې راتلم مېرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي اوس د سهار لس نیمې بجې دي پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی د ما د حضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي د مدیر صاحب 15 کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله لکه چې مور یې ورښودلی په جنجال ورسره پاتې یم اوس د غرمې 12:30 بجې دي ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي اوس د مازیګر څلور بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورې سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اول ته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.